السلام عليكم په افغانستان کې د غرمي د غرمي نه مخکې 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو ده. تازه خبر دا دی چې په هرات ولایت کې اویا تنه نجونې زده کوونکې مسموم سوي دي. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات راپیدا کړو او د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته وروستي معلومات درکړي. په دې خبرونه کې په راپورونه کې اوري چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نامه د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه وي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس خبرونه چې حمیده هارون عثمان لولي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. او په واره نوې خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستاني طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوال وژلي دي. پوره خبرونه واورئ. ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو په ګډون د مرستندویو هیوادونو استازیو ګډون کړی دی. د دغه غونډې د جوړېدو لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژي او د طبي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکاش پګم غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړی غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نور غونډه په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قومندان تیمورشاه نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه چې د دغې ولسوالۍ د بیرتاکي په سیمه کې د دغې پوستې سرتېرو ته له یوه کور نه ډوډۍ راستول شوې وه چې د هغې له خوړلو وروسته سرتېري بیوشه او د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. تر دې دمه طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. اخوا بیا نن په هرات کې د یو ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکې مسمومې شوي دي. د هرات د افزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي چې دغه پیښه د بابا حاجي په ښوونځي کې د هرات د ښار په مرکز کې شوې. دی وایي چې ښایي د مسموم شویو نجونو شمیر به تر دې لا هم زیات وي. دا په دې وروستیو کې په هرات کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومېدو درېیمه پیښه ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان 5مه لوبه ده او تر اوسه یې 13 لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږومره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې 13 سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکینی اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتي دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ټیم بیا په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکو لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکو سه‌شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8مه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوری بایلل ده، کمبودیا ته یې ماتې ورکړې او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبه نه دی کړی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 12 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تېر کال خپل کورونه وروسته تر دې پریښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلي پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایی برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رایې ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او ډاډه شوي چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتورې باربارا میکالسکي له ایران سره په ویانا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 34 تنو ته ورسېد. ماسکاو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې به بل مسله اقدام وکړي. واشنگټن په روسیا کې د وسلو پر تولیدونکو بندیزونه لګولي تر څو سوریه، ایران او شمالي کوریا ته یې لیږلو ډډه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ د امریکا دغه اقدامات له دښمنۍ نه ډک نیوي اقدامات وګڼل چې نړیواله ټولنه به ورته درنه بیه ورکړي او منفي نتایج به د امریکا ګټو ته ورسیږي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوی پوځي اصول تصویب کړل چې روسیې او پوځي مخالف اعلان کړی او خپل هیواد څخه غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغواتو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. او وروستۍ خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزان د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغۍ لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا د غرض دی وبل کانفرنس کوربه دی. پنګول څه تم ورته خلري
کار مې ګزارې فرصتونه شته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي بیرته ډیر ژر د هغوی لاس ته ولیږي.
مساکلا او څنګه د جنگ مرکز ګرځېدل دي او کچې کې ولسوالۍ طالبان پر حکم مونږ باندې معاملې وکړي. هلته بیا وطن تلفات وړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل کنټرول لاندې راوستله.
که د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان بانک چارواکي وایي
په افغانۍ باندې همدونه اعتماد د دوی بازون لري صفر ډالر دا مهمه ده چې یو ډالر شپېته افغانۍ دادي.
افغان چارواکي وایي د لوړ زده کړو د هغو خصوصي مؤسسو په وړاندې اقدامات کړي چې په قانوني یا غیر قانوني توګه جواز ورکړل شوی وو.
عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ.
د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. کابل نن او سبا د اریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه دی. د اریکا په نامه کنفرانس دغه شپه په کابل کې پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې دغو غونډو ته یې چمتووالی نیولی وړاندیزونه ورته لري او هیله من دی چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله من دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که مسمرتر و نتیجه بخشتر.
مونږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو یوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کال مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسه د سام پرانو باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د ناکامۍ ګواهو هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو. باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت به ډیرو باسي او زموږ هیله ده چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانيانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمه د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسی او افغانستان به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د لارې اروپا ته د لاجورد په نامه د لارې پر امکاناتو د ډیر شو هیوادونو او څلويشتو نړیوالو او سیمه ایز مؤسسو استازي غور وکړي. دغه کانفرنس په کابل کې پیل شوی دی. آیا افغانستان به د سیمه له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دغه پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې لمرستیال خانجان علي کوزي څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمون د پاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ د خارجي بد حالت کې زمون د پاره د مهمه ده چې افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. خصوصی هم وزارت اتفاق لري مدیریت پوری منطقی قانی کچھ باقی اقتصادی وضخت او مرسته او اقتصادی پر مختار دے باعث کی چھپ منطقہ کی سو لڑائی او کچته سوله ملي هغه نه تنه د افغانستان لپاره زیان ده بلکې د منطقې لپاره هم زیان ده.
الکوزه سب تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کې د افغانستان حکومت څه تیاریاني د کانفرنس لپاره کړی؟
bale تر کومه ده چې زه په جریان کې ما او وټاک تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت سره او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خارج په مخ دی عمل کې
ممدغه شانتي وشي. تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجوار د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د ریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ لیشته
بله د موضوع ته البته په پینګه مغونډه کې هم جدي اشاره شوې و. اما هغه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې و چې باید تر حقینی پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګ د آسیا د بانک همکاري باید د حقینی نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی چې د لاجوار د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او بیا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوس حیوانات ترکمنستان د خپل پوغاری شمونه په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړی دی او یا د بیر جمهور راغله ده په خپل ځانګړي توګه باندې دې ته پام درنه وکي او موږ د دوی سره د سرکړم په واسطه یا د خلاص په د پټلې په واسطه باندې مکه څنګه چې تور غونډې کې وسیلې او ورته ډېر مرکز موجود دی په اخینه کې ناشته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان علي کوزي ووموردل چې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې ووریدل، په هرات ولایت کې شاوخوا او یا نجونې زده کوونکې مسموم سوي دي. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له هرات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب، دغه نجونې د کوم شونځي زده کوونکې دي او څنګه مسموم سوي دي؟
از صبح امروز در شفاخانه آنجوی اصاف به وقیل مسئولان ریاست معارف همشن مسئولات سیهی حدود یکن از دختران یک از مقاطع در قرب شهر هراد نداره به شفاخانه انتقال داره و این به خاطر که استقبال در داخل سنی کدیم آخانده شد مسئول شدن و حالا به شفاخانه آنجوی هراد تحت تداوی دکتران مزدف قرار دارند. این حادثه پر روزهای گذشت شکل مورد که یک کنی جدیت و مقامات مسئول برای خبرنگارا انوز شده که برای خبرنگارا اجازه ورود به اینا هم داده نمیشه. ما می هم به سپانه آمده و او میگه که این کار مردم
بله ډیر مننه ستاسو آواز متاسفانه چې صفه مشته نه را رسېږي. خو دومره پوسولو چې د هرات د لویدیز د یوه شونځي شاوخوا اویا نجونې مسمومې سوي دي چې اوس د هرات روغتون ته انتقال سوي او درملنه یې کېږي. د ټلیفون کرښه صفه نه واورېدونکو معذرت مو ومنئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان بانک چارواکي وایي یوازې په امنیتي وضعیت کې شوالی او د اقتصادي فعالیتونو پراختیا کولی سي چې د افغاني ثبات تضمین کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو کلونو کې د اقتصادي پراختیا کمښت د افغانیو پر ارزښت ناوړه اغیز کړی دی. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې په کمیدو سره خلک ټینګار کوي چې حکومت باید د افغانیو د ثبات لپاره بنیادی هڅې وکړي. د افغانستان بانک چارواکي هم دا موضوع مهمه ګڼي او وایي چې افغاني پیسې به هغه مهال له ثبات نه برخمنې شي چې په هیواد کې امنیت تامین شي او اقتصاد پراختیا پیدا کړي. د دغه بانک مشر خلیل صدیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هڅې ترسره شوې دي، خو دا هڅې کافي ندی.
ار پیسې د دوه قوت په داخلي اقتصاد پره لري، داخلي اقتصاد سره تولیدات سره څخه د بیکاری څخه بیا میتی تحصیل دي، بیا میتی تولیدات کمی، بیا میتی سرمایه گذار د تشویقی څخه راځي. یو دا بیخي قوي با مسؤلیت وایي ده چې موږ ډېر قوي پښتوانه ګرو، موږ اضافه له 1 میلیارد ډالر نه د خارجي اسعار ذخیره دا کاملا د موږ د پیسو ډېر قوي 200 چند درس او چند د پیسو سیمه نشي کړی. په افغانۍ باندې اندونه اعتماد دوی باید لري سپر ډالر لري. دا مهمه ده چې یو ډالر شپې ته وغانده دا دي.
خغلی صدیق د نامنه یو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو وتل او د بهرنیو موسسو او انجوګانو کمیدو ته په اشاره وویل چې دا عوامل د دې سبب شوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 15 شپې ته افغانیو هم تبادله شو چې د موضوع د خلکو جدي اندېښنې راوپارولې. خو د اقتصادي چارو څېړونکو وایي چې په بازارونو کې د اسعارو د زیرمو له ارزې باید مخنیوي وشي او پر ځای هڅه وشي چې د سوداګرۍ یو متعادل سیستم رامنځته شي. افغان کارپو محمد امین فرهنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د ډالرو راتګ هم کم شوی، خو که چیرې د غزیر مشوي اثارو عرضه په بازار کې په همدې ډول وي چې د افغانیو بیې لوړې کړي، دا به ښه نتایج ونه لري. هغه زیرمې اضطراري حالاتو لپاره دي. بهترینه لاره همدا ده چې ډېر ژر داسې پروژې په پام کې ونیول سي چې داخلي تولیدات لوړ کړي تر څو زموږ د سوداګرۍ بیلانس مثبت لوري ته حرکت وکړي او له دې لارې موږ بهرني اثار ترلاسه کړو.
افغان چارواکي د افغانستان بانک د سوداګرۍ بیلانس د 3.96% ترمنځ پوګوته کوي، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې په مرستو او اقتصادي پراختیا سره به وکولی شي چې په هیواد کې روانې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د لوړ زده کړو ځینې خصوصي تحصیلي موسسې سته چې له قانوني جواز پرته د زور او واک څخه په ګټه اخیستلو په افغانستان کې فعالیت کوي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي موسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې د دغه موسسو نوم ونه خیست، خو وی ویل چې په اړه دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت دوام ورکوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال ده.
خغلی کمول د دغه موسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 15 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې و چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت سمو د وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه د چرن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 300 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې موجود دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي موسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دوی په وقت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره یې سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتلو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یې هغېګري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو.
با په همکاري پارلمان ان شاء الله دروازه شو راسته کړی
و موږ خپل په ډیر عدد له قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنې شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډیر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له عمله به سند ونه منل شي او کړي خواري به په اوبو لاهو شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو ونیول سي بیرته ژر د دوی لاسته ورځي. دوی وایي افغان حکومت باید د تصفیه سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چاڼیزو عملیاتو څخه یوه اونۍ نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوي یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړې دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې وې چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون لامل یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس د جنگ مرکز بالکل اوس راغلی دی چې مساکله او څنګه د جنگ مرکز ګرځېدل یا کچې کې ولسوالۍ طالبان پر کوموندو باندې معاملې وکړي. هلته دا وتم تلفات واړول او بیا هغه سیمه بیرته خپل کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورو لاس ټول ټول ذکر شلته و یوه ثانیه ملته جنگ نه دی ګرځوي بسم یا د طالب د خواځ خاملي کې زموږ پرمنتی ځواکونه باندې یا د امنیتی ځواکونه د خواځ خبر طالبان باندې عمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټول وسنه طالبان تر کنټرول لاندې دي.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول د ځواکونو لوټلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاری وای د قیصر ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصر ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلی وسلوالو بیرته نیولې دي. دا بخوي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمه پرېږدي.
دا محل افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوختي چې له مالی تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری اریزوای چې حکومت باید د تصفیه شوی سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت منی چې له چاڼیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي خو خبرداري ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانوایی
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسه هم شته لیوي سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سمبال نشي د دې توان باونه لري چې تصفیه کړي سیمې تر ډیره وخته او وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان عزیزی په نامه اوریدونکو له لوګر څخه په خپل سیمه کې لیکلي د ریکا په نامه غونډه کې باید د بیلابیلو هیوادونو له راغلو استاوز څخه د ترانزیت او مالی مرستو په اړه د همکاري غوښتنه وسی. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري غونډه د افغانستان لپاره یو زرین فرصت دی چې باید ورسخه ګټه واخلي او مرستندوی هیوادونو قانع کړي چې افغانستان یې د ډیرو کلونو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکو لیکلي چې په اوسني معاش دیوی کوچنی کورنۍ گزاره هم نه کیږي. سیما اسما له ورزګانه لیکلي که د پاکستان حکومت رښتیا هم د سختریزو طالبانو مخالف دی، نو ولې حقانی شبکه نه ځپي چې په خاوره کې فعالیت کوي او دغه شبکه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي؟ هاو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي، له افغان دولت څخه هیله کیږي داسې کارونه ترسره کړي چې په هغو د خلکو زړونه خپلولی سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادی رادیو روانه خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. خو اوس لس نیمې بجې کیدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان ناوري.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. چارواکي وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قومندان او اووه تنه ملګري د وسلوالو طالبانو لخوا بېهوشه او وروسته بیا وژل شوي دي. په هرات کې د یوه ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر نونس کلونو لګومر لوبغاړي نن د مالیزیا تر نونس کلونو ټیټومر لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون د فعال ګروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. ماسکو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې بلمسله اقدام وکړي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیې و پوځي مخالفه اعلان کړې او خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوو پیښو راپور ترلاسه شوی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي.
د انصاف پلاتکی او حقیقت صدې 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر غمخ کې ځینی راپورونه لرو. او سم دی او افغان ځوان د ژوند کې صدر ورو چې د افغانستان له جګړو څخه په تیښته تر یونان رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د عبد الله بخشی په نامه دی او افغان ځوان له کورنۍ سره خبري کړي چې ایران ته کډه سوی و. د دې کورنۍ ځوان زوی اوس په یونان کې دی او د داسې وخت په انتظار دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي او بل اخره په امن کې ژوند پیل کړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
دا هلک عبدالله بخشی نومیږي چې څلرشت کلن دی. د ده کورنۍ په اتیایمه لسیزه کې په بدخشان کې اوسېده او پاکستان ته مهاجره شوه. د عبدالله بخشی پلار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې لږ تر لږه 8 ورځې په لار کې تیرې کړې څو پېښور ته ورسېد. د عبدالله پلار محمد بخشی اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ د شپې پیاده لاره وهله او د ورځې به پټېدلو ځکه هلیکوپټرو پرله پسې بمباري کولې. زموږ ژوند په خطر کې و. د بخشی کورنۍ بالاخره اول پاکستان او بیا ایران ته ولاړه چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغان کډوال پکې میشتي. بخشی له خپلې ښځې او شپږو ماشومانو سره ایران ته چې د کډوالو لپاره د زده کړې او کار امکانات ډیر محدود دي ولاړ او هلته میشت شو. محمد بخشی اسوسییټډ پرس ته ویلي، ما به هر ورځ 2 ساعته کار کاوه. زما ښځې او کوچنیو لورانو به د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کاوه. په دې توګه موږ د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت پیدا کوو او خپل ماشومان مو ښوونځیو ته استول. په ایران کې تر ژوند وروسته تیرونی عبدالله بخشی هم د خپل پلار په څیر د کډوالۍ یو بل اوږد سفر پیل کړ او یونان ته روان شو. عبدالله بخشی اسوسییټډ پرس ته ویلي، مور می راته ویل چې ما ژاړه. د سفر په وخت ژړه بد شګون لري. عبدالله اوس د یونان د لیسبوس ټاپو ته رسیدلی او خپلې کورنۍ ته د خپلې سلامتۍ ډاډ هم ورکړی دی. دی وایي، زما کورنۍ هر ورځ زنګ راته وهي او را پسې خپه دي، خو زه د هغوی د لیدو لار نه لرم. اوس یوازې په ټلیفون د هغوی له حاله خبرېدلی شم. عبدالله بخشی د ډیرو نورو غیر قانوني کډوالو په څیر په یونان کې د پاتې کېدو نیت نه لري، بلکې غواړي چې جرمني ته ولاړ سي چې ښه اقتصاد لري، د کډوالو لپاره یې شرایط شدي او کارونه په اسانۍ پیدا کیږي. عبدالله بخشی ویلي، زه غواړم چې جرمني ته ولاړ سم او غواړم چې کورنۍ مې هم راسي. اسوسییټډ پرس لیکي، عبدالله بخشی غواړي له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام دا چې افغانانو ورونو ته پیغام دا چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کوي او حتی به ورسېږي زما دا خواهش ده چې هیڅ حکم د اروپا په خوا روان نشي وسلام به احترام
د یو وردون کې ټلیفوني پیغام اوریدي د پاکستان پوځي چرواکي دا کوي چې د افغانستان پولي تدثیر مې د شمالي وزیرستان په شول او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو دوړو سیمو کې لشتلر یو دیش ورسلوال وجل سی وی دي تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو افغان پولي تصویر ما د خبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه په نخه کړي او هغوی ته درنه مرګوب لاړولې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د چهارشنبه پر ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو دیرش وسلوال وژل شوي دي اعلامیه کې چې جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس او همداراز د خیبر ایجنسی په تیرا کې سوال لستر هګر وجلی او په دغه سیمو کې د میشتو تر هګر ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي شوال د شمالي وزیرستان او تیرا د خیبر ایجنسی لري پرتي غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتي اوږدې پولې لري ویل کېږي چې په دغو سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تېرو 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او له دې ځایه تر هګریز بریدونه پلانوي د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه پر افغانستان د تورستانو د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده او د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو نه یې وغوښتل چې د حقاني شبکې پر ضد کلک اقدامات وکړي له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته په شوال کې تازه هوایي بریدونه پخلی کړی او همداراز د ترهګرو څلورو مرکزونو د ورانولې دا هم کړې ده پاکستانی پوځیانو چې لتیر کال رئیس په شمالي وزیرستان کې د ضربه ځپ په نامه پوځي عملیات پیل کړي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وجلي د غوي نت ورک لمنځه وړي او د شمالي وزیرستان نوې سلنه برخې له تر هغه پکه کړي ده د پوسټ پوینا په وزیرستان کې پوځي عملیات رستي پړاو ته نه وتی او یوازې د شمالي وزیرستان لري سیمه شوال چې دنګورونه او ګورزنګول نه لري د ترهګرو له پاکولو پاتې ده د یادونه ورده چې شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو ته د خبريالانو پورتک د بندیز لامل لا تر اوسه خپلواک او سیمه ایزو سرچینو د پاکستاني ځواکونو د اداو پخلې نه دی کړی
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
انصاف پلاتکی او حقیقت صدې دوه انیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل سي د لیبیا حکومت د هیواد د یمن پاکستان او ایران د اتباو پر ورتګ بندیز لګولې دی د لیبیا پوځ ویلي دا اقدام په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی تفصیل اجمل ان په یو رپورت کې اوري
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولې وو د لیبیا پوځ په ویلامي کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو پورتلو هم بندیز لګولې ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت وی رقیب ډلې ترابلس ونیو د لیبیا صدر اعظم عبد الله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د وی وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست نو موري هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی د السانی حکومت واځي کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو لاره او همدارنګ له مصر څخه پرمزکنی لاره د بهرنوی اتباو د ورتلو مخه ونیسي د اردو یو لوړپوړ قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړي په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ترسیدلې او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم مسلواله ډلې او نور سغدریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوی د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري
حقیقت صدای
د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار سمو کومل ده. ښاغلی اخبار ستړي مشه خیر راغلی.
سلامات اوسې. تاسو خیر راغلی اولمپیک ته. ډیر خوشاله يم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوند اوسې. ښاغلی اخبار د لومړي پښتنې په توګه تاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانیدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نو واخلي؟
زه ډیر خوشاله يم چې د افغانستان په ورتشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړه چې بیرته زبردشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. اصلا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورتش کور ته راځم. د دې خاطر چې ما خپل وظیفه سلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و، ولی د دوی په جواب باندې د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د وردش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې اغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي اغه سره مصاحبه وکای، اغه ما انتخاب کو زبوس دغه په خدمت کې.
د څه په هدف پر ترغلی فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورزش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ماته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې اغه لنجه په دغه دوه کال کې چې دلته ایجاد شوې دی د ځوانانو په منځ کې مختلف پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زه را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو د خاطر کار کوم. دغه سلور کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه د باندې پیږي، زه د غوی په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول د غسل سلا د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد ان شاء الله افتخارات به لاسته راشي.
چون ستاسو یو پوزي شخصیت یسته، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملاً ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډیر مهم دی او که پوزي
ته په دې باندې پیږي چې زه یو حساسي منصب داریم. دوم سنفوري چربي شون زمل وسولای دی، پس لاغه ز پربي پانتون کې وم. زه د هربي پانتون یو کادر وم، تقریبا شپږ کال هلته مې د تاکتیک کافدرا تاکتیک ما درس مې ورکړی دی. یو دوره قمندان د امنیت کابل وم، رئیس پولیس د افغانستان وم، معاون د وزیر دفاع وم. په مختلفو برخو کې ما کار کړی دی. که دولت ما باندې راغږ وکړي، زما په قدمدان باندې ما ته وظیفه ورکړي، زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجوی مشکل وي زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم. او هیڅ کله کیدای نشي چې اولمپیک زما مانع د وظیفه شي. دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده، دلته خپل ځان ته بله برخونه لري. یوازې کیدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوزي شخصیت په خپل تصفیه کې ډیر په پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، اولمپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه؟ ځکه چې اولمپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په اولمپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او بل غټ شی را جوړ کړي. تاسو پیږئ چې د دوه کاله کېږي چې ما استفا ورکړی دی د ورزش نه. په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډیر بهترینه رئیس د اولمپیک را تعیین شوم. او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ، د خلق نه پوښتنه وکړئ. زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم؟ پس دوه کاله چې د ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده، دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړی وي، بلکې هغه یو ملي سرمایه ده، هغه شخصي استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مهر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې ایسوک د دې پاسنه اتهام واردوی نشي، و ایسوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړی په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شي، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یا یو ساده سړی وي، په $200, $300, $500 دغه ماموریت وکړي، یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي، دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دغه خو یو مافیایي پیسې دي، دغه یو مافیایي پیسې دي. و زه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي، زما پیسې په کوم بانک کې دي؟ زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله او بله بدخوا کې ما وظیفه اجرا کړی دی، زما بکرن وخت ځای نه راپخته نشي، بیا دغه اتهام هغه واردولی شي. زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي. امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ؟ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم؟
خو زه وګورم، زه خو خبر نه یم، زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده. زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته، سارنوالی ته، چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده، یا هاشمي صاحب را وغواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي.
فهیم هاشمي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي، هغوی وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زه یم او زما کابینه او څوک چې له ما سره دي، تاسو دغه په اړه څه وایئ؟ که هغوی برحق دي خو
یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و، بیا خپل وزیر دفاع وټاکو، خپل معاونین وټاکو. زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي، د دې لپاره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې.
د افغانستان د بیرغ تر څنګ ستاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی. د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بالاخره ډېر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې وځلیږي.
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجره به را جوړه کړو چې زمونږ کور سلامت به اوسي، د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي، نور سیاسي خبره نه وي، نور قومي خبره نه وي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډېر ګرمه وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د ځینو فدراسیونونو تر منځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي؟
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دي، د دوی په منځ کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې. د تکواندو په منځ کې مشکل و حل دی، د وشو په منځ کې مشکل و نن ورځ مو غوښتلی دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې د ځوانانو په منځ کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې وویلې چې ډېر غني دي واقعا، خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلې دي، حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري. د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟
دلته یو مشکلات دی،
ورزشکاران ډېر سرمایه دار
دي. دلته یو مشکلات دی، یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به موږ په المپیک کې فعال وو. په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فاز د خدای هر شی لري، استیدیوم لري، جمنازیوم لري، پیسې لري. پس لغوه نه موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې. اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده. اوس هغه پیسې هم لري، امکانات هم لري، شرایط هم لري. موږ کوښښ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو، ورزش چا ته اجازه ورنه کو چې مداخله وکړي. د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې هغوی خپله خود کفا شي.
یو وروستۍ پوښتنه، تاسو چې کله خپله وظیفه پرېښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې دي، اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده؟ فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې، په اوله پلاو بسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي هدف زه یم، دل خاطر چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان نه ګوښه کړو، استعفا مو وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي دي چې هغه اشتباه کړی دی، زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمدارانو ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته به سیاست دی پرې دي چې ورده خپل کار وکړي.
بله کورودان جناب سید
سلامات اوسئ. سلامات اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. ډګروال علي شاوي لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کړي دی وی نومرې زمکه په اخیستو پسې سرګردانه ده.
نوم یې علي شمندوزای د خوست مرکز نه څلوره ټکال کې مالی کرزي سم عمل واخیستې د سرپنۍ چې ما پور نه درلوده او هم چې نن مرحوم پسان سه فوق العاده امر راته چې پروژه یو نومره او بي بي پروژه کې د تاور کړی فوق العاده په 2018 کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغ هغه ویل چې نه غوړ عریضه راولې چې زه مالی ده شوت کما ته مالی ولې هغه مالی ده شوت کړی په نومرې توزیع کړی مدیر دی د مزکو د ویش مدیر ګلامی نیده هغه خپل ځان ته او نور خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي هغه چې افشا شغه وتښتیدو اماس نه دا ورکړل د هغه سره د پیسې سره په دغه وخت کې محمد طاهر صدرای تبدیل شو په وخت کې عبدالجبار نایمی راغی کوم څه ما ته ویل چې راشه د عبدالجبار نایمی نه ملایزه شو دراوله زه تله چې ما وګورم چې عبدالجبار نایمی ته ورشم و دوه مېشتو کې ما ونه شو کولای چې زو جبال نه نیته وشم شو بیت او زو سره وګورم یي ما ته امر راکې یوې چې نه بل اخره د تاسو د انصاف په لټه کې د پروګرام د لار نظر زو جبال نه نی زه وګختم تاسو ورته ویل چې دا یو غواړی چې مشکل لري زو ورغله ما غي د څو وجاتو مر سره وکړه ما ته نه وشته کول تر فلم کې پروژه کې ورته نه در کول کیږي هغه نمرې چې د توزیع په حال کې هغه خافشي دی یو سل درې نمرې هغه خلاصې او ماته پر کوم کې پروژه کې امر راځه زه منتظر یم اسناد نه فعلاً ټول مراحل مې طی کړی دي اسناد فعلاً په پروژه کې دا شوالي کې سبتي امر ته قید دي او چې کله واز جواب نه ني تبديل شو یو پروژه چې دوی سکچ کړی و او کابل ته لګیلې د منځورې لپاره هغه تر سره نه راغلي موږ منتظر وو چې به بي څه راغلي دا هغه نشته کړی دی یو زرو یو سره دوه نمبر مکتوب دی پنځم دی پنځم نشته
دغه امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دي خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شوي او کنه؟
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوی سکیچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظوري لپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توزیع شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لیږلي دي موږ زه ورته منتظر پاتې کیږم چې کله راغله هغه چې دا نمره راکړم.
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟
اوسه
موږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویان مبارز زدان سره طرح کړه.
والي شاه په نوم باندې حکم کړ چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمبر زمکه په ارتباط یې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1903 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمبر زمکه امر ترلاسه کړی و. ولې د هغه معلوماتو په اساس چې هم د اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تعرفه ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او زمکه دې د په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته د وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولایت صاحبانو سره د سفارت ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کې کومه پر پروژه تر کار لاندې ولري د تبل سره نوای امر ورکی او دی وینم مرز مکه مستحق به ګرځي خو تاسو پوهیږئ چې په خوش کې زمکه کمی دی رهایشی سیمه کمی دی وختون کې او تقاضا د خې ډیره لوړه ده نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډیره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي نمرې دې ورکړل شي خو بیا هم دا د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم ولی شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوص کې منظوریږي نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه د دغه بیوزلی مشکلات حل زل او سرگردنی په نیخ په نیخ سر ورسو او کوشش وکړو چې د دلې پر یوه نمره نه نمره زمکه ترلاسه کړو ولې دا وخت په خوست کې رهایشي زمکه نشته چې د هغې په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د ده زمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د ده یوازې د مرحوم رزین پټان د وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه د ښاروالۍ له موظف کمیسون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلالتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسو تر څو د راتلونکي د وینې نمره ځمکه مستحق وګرځي
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي دا مسله څومره واقعیت لري
ورونه متاس ته مخکې په خپل خبر کې یادونه وکړه د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه ځی شاروالۍ ته په شاروالۍ کې شاروال صاحب راځي کوي بل اړوند په وظیفه کې سندا چې دا موظفه کې سند د بلابلې درو څخه تشکیل یو په دې کې د امنیا کمانډنې څارنوالۍ د شریف پرختیا شاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول مکمل لسلیک وی لا غي ورسته بیا بیرته د شاروالۍ ریاست راځي کیږي د شاروالۍ ریاست دوی ته بیا تعرفه ورکړي دا موږ تر په پاسه چکل د بند پیسې تعویل کی نو موږ هغه وخت ویل شو چې په قانوني لحاظ د اسناد او مراحل بشپړ شول ولې دا چې د دفتر یوازې د پټان سي یا د غیر ورسته یو بل ولی سي پاوکټ دا امر موجود دی چې شرولې ته راځي کړی دی ته مونږ د مراحلو بشپړول نشوګلې او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي دا چې ورسته ولیا صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي الته دانه ده چې خدای مکر یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې دا غو قانوني اسناد دي هغه مستردوي دلیل ده چې په اوس وخت کې شي پروژه ستونه لري چې دا غي په اساس دي د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نور ورته د وګړو کسانو سره د مرسته وشي خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم نوی پروژه دلته منظور شي د ویش لړې پیل شي دا خپل د خوځې دی به ویني د دې موږ ته مراجعه وکړي موږ ولې شرط د داسې پاراج د دوه وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه ورته وړاندې کړو چې دا سره څو کله د نمرې په لټه کې دی ترڅو د تایوان مرزم کور کړو شي
زدران صاحب د علی شاه خان غوړي یو ځل ولایت ته درشي او له والی صاحب یا مقامات سره وګوري ترڅو ستونزه اواره شي دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والی صاحب سره وګوري آیا د زمينه تاسو ورته برابرول شي
هر کله اولنه د خوست د ولایتي ادارې ټول یا ستونه دفترونه د امدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي د ټول ولس په وړاندې خپل دروازې پرانیستي دي یوازې ولی شانه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغه د حل په لټه کې وي کولای شي په ډیر ډاډ سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله چې موږ د خپل ولایت په خدمت کې او د مهور د ایمان دي چې هر هغه څه چې موږ ته قانوني په پرونه کې د اجازه راکړي چې د خپل ولایت ستوند یال کو په هغه کې به هیڅ نه وسو د تمبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دې په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو
کله چې دوی سلام کاری وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کوي یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي
ما په ډیر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټول دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي نه یوازې د ولایت شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولای شي په ډاډ سره زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو
دوی څه وخت درشي تاسو ته
کولای شي علي شاته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ په خدمت کې یو
تاسو هم کولای شي خپل ستونزې موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920200
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com